وخت افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د ورځ لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 څپه اوریدل شي. او رچې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلو دوه تیر جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوی او 30 پته نور اټاپیان دي. د غرض د زابل چارواکي په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعشت وسلوالو پر ضد پر روانو عملیاتو کې د دې ډلې د څو تنو بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پاوز په جنوبي کوریا کې د ځای په ځای کېدو لپاره د توغندیو ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. د ایران ستر مذهبي مشر د هغې هېواد د ولسمشرۍ نوماندو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي، خو لومړی ناجایز صافۍ ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو د څېړنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی، او د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لورې په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو د څېړنو پایلې اعلان کړې. د دغه وزارت د ویان په حواله نن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوی د څېړنو په اساس په دې حمله کې 115 تنه وژل شوي او 30 پته ټپیان شوي دي. دغه پلاوی د تیرې جمعې په ورځ په 209 شاهین قلعه اردو له حمله وروسته ټاکل شوی، خو ځینې نړیوالې رسنۍ بیا د دغه پیښې د تلفاتو شمیر 130 ښودلی. د یادې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. بلورته د افغانستان د ولسی جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې کېدو غوښتنه وکړه چې د بلخ په ورستۍ پیښه کې وظیفوي غفلت کړی. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې په ناسته کې وویل چې د امنیتي مسؤلینو استعفاوي خلکو ته د منلو وړ نه دي.
استعفای
امنیتی مسؤولین استعفای خلکو د ملت استازو ته د منلو نه دی، او باید دوی د یوې ځنګړي محکمې له لارې دغه جنرالان او افسران چې وظیفوي غفلت کړی محکمې ته راکش شي تر څو د خلکو قناعت حاصل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو له حملې وروسته د ملي دفاع وزیر او لوی درستیز استعفا وکړه، او د دغې قلعه اردو درې قومندانان له دندې لرې او سرنوالۍ ته معرفي شول. چارواکي وایي د جوزجان د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د داعش ډلې او د وسلوالو طالبانو د جنګیالیو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په دې نښته کې 6 طالب وسلوال او 15 داعشیان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې په یاده نښته کې 50 طالبان او 12 داعش وسلوال ټپیان دي، خو تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او بل لور ته د ننګرهار چارواکو د افغان ګډو ځواکونو له لورې په اچین ولسوالۍ کې د 28 داعش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ګډو ځواکونو د عملیات په اچین ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې بهرنیان هم شامل دي، او د هغوی یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
سلامونه. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام
انتقاد کړی چې د امریکا پاوځ په جنوبی کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. دا کار داسې مهال سوی چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې دوام لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ده په وینا په چټکۍ سره د دې سیستم ځای پر ځای کېدل په کوریا ټاپو وزمه کې د بې ثباتۍ تر ټولو لوی عامل دی. لاوروف وویل هم د پیونګیانګ لخوا د توغندیو او اټومي پروګرام پر مخ وړلو او هم د شمالي کوریا لخوا د ګواښ په نوم د امریکا او د هغه د سیمه ییزو متحدینو لخوا غیر متوازنو پوځي فعالیتونو روسیا اندېښمنه کړې ده. چین وایي واشنگټن او سیول ته د توغندي دفاعي سیستم د ځای پر ځای کېدو له کبله خپله ژوره اندېښنه ښودلې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په پیکینګ کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې چین له امریکا او جنوبي کوریا غوښتي چې دغه دفاعي سیستم بیرته وباسي. امریکا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دا دفاعي سیستم د شمالي کوریا د ګواښونو څخه د خوندیتوب لپاره ځای پر ځای کوي. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پیټرسبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی او وایي چې برید کوونکي د القاعده په سپارښتنه ده اقدام کړی. په امریکا کې میشت یوه سازمان چې د توندلارو څارنه کوي دا خبره کړې ده. د دغې ډلې ادا لومړی د آنی په نوم خبري اژانس لخوا خبره شوه. په لویدیځ او شمالي افریقا کې توندلار اسلام پالې ډلې د خپلو اعلامیو د خپرولو لپاره دغه خبري اژانس کاروي. د خبر پرون د دې سایټ د استخباراتي ډلې لخوا خپور شو. مې کې راغلی چې اکبر جان جلیلوف د القاعده د مشر ایمن الزواهری په سپارښتنه دا کار وکړ. د اپریل پر 3 نیټه په سن پیټرسبرګ کې د بمی چاودنې په نتیجه کې شپږستانه ووژل شو او 50 نور ټپیان شو. روسي پلټونکو وایي د اپریل 22 کلن جلیلوف کړی چې روسي وګړی دی او په قرغزستان کې زیږیدلی. په خپل جلیلوف هم په دې پیښه کې ووژل شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر د هغې واد د ولسمشرۍ نماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي. آیت الله علي خامنهیي په دې وینا سره د اوسني ولسمشر حسن روحاني له سیاست څخه لرې ولاړ. د ولسمشر روحاني سیاست داسې دی چې د ایران اقتصاد باید د بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ له لارې پیاوړی سي. خامنهیي پرون په تهران کې د اسلامي هیوادونو له سفیرانو سره د لیدنې پر مهال وویل دغه نماندان باید ژمنه وکړي چې پر بهر د اتکا پر ځای د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره پر خپلو ملي او کورنۍ ظرفیتونو تمرکز وکړي. د په وینا لویدیځ هیوادونه د ایرانی د ایران اسلامي جمهوریت پر وړاندې جنگیږي چې ګواکې اسلام د دوی د ګټو مخه نیسي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر انتخابات روان کال د می پر 19 ترسره شي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداري ورکړی چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولای سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اموالو روان بهیر زیانمن کړي. د خبري داسې مهال سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له کاناډا څخه امریکا ته پرتلونکو لرګینو تختو تر 40% پورې نوي تعرفې اعلان کړي. امریکا د کاناډا پر هغې پرېکړې انتقاد کوي چې په خپل هیواد کې د تولید سوي شیدو بیې په اړه پالیسي بدله کړه او په دې سره یې د هغو شیدو بیې ټیټه کړې ده. دا اقدام د ویسکانسن په څیر د امریکا د لبنیاتو تولیدونکو کمپنۍ زیانمنې کړې دي. دواړو مشرانو د اپریل پر 15 ټلیفوني خبرې کړې او د لبنیاتو د لرګیو د سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. د کاناډا صدر اعظم په اونټاریو کې یوې سیمه ییزې ټولنې سره د لیدو پر مهال وویل
Standing up for Canada's interests is what my job is, whether it's software.
They way the Canada da gatu la para daridal zama danda da ka ga da largiyo la para we ka da software la para. د کاناډا او امریکا په خپلو کې شې سوداګري زیاړي کې لري خو د دغو دوو ګاونډیو ترمنځ د لرګي او لبنیاتو د راکړې ورکړې پر سر له پخوا څخه ستونزې شته. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کغه وړي دا او ځین نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت نن تایید کړ چې په 201 شاهین قلعه اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د بلخ ولایت زو له خپل خبریاله به له دغې پیښې وروسته د بلخ په مجموع کې د بلخ وضعیت ورڅخه واورو. د زابل چارواکي ویل دی ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد په روانو عملیاتو کې د دغې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او 6 نور ژوندي نیول شوي دي.
شپږ تنو کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دی. یو چینایي تبه شامل دی.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې د پراخ پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي.
فعلا در شمال افغانستان به در 5 ولایت پلان کردیم و سازماندهی شده و با موفقیت ادامه داره.
د هرات 201 ظفر قول اردو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چې شپږ کاله په خوست کې د ملي اردو د یوې لیوا د قومندان په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې نوې دندې له پیلېدو مخکې د لویدیځې حوزې له اوسیدونکو غواړي
که غواړی چې امنیت راسي د خوست د خلک نه ازده کړي، خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همکاري وکړي تر څو امنیت راسي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او مخکښو ښځو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اورې رازو د خبرونې لومړی موضوع ته مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت نن د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې په بلخ ولایت کې په 201 شاهین قول اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. له دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې په دغه حمله کې 100 زیات کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ځینې نور سرچینو بیا د وژل شوو کسانو شمېره له دې زیاته ښودلې وه. د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو په ګډون پر نورو امنیتي لوړپوړو چارواکو د رسنیو لخوا انتقاد کېده چې ولې دقیقه شمېره له رسنیو سره نه شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت نن په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره کړې. زما همکار اجمل اندل ته په استودیو کې ده، دغه خبر پاڼې له نورو جزئیاتو مو به مو خبر کړي.
نوري صاحب، موږ پرون ماښام چې د دفاع وزارت له ویاندویانو سره خبرې وکړې، ښاغلي راتمنش موږ ته وویل چې د دوی هیئتونه لا هم له ولایتونو نه دي راستانه شوي او د په وینا لا هم دوی ویلی شي چې تر سلو زیات سرتیري او افسران شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. لا هم هغه اولې ورځې د تلفاتو په اړه زدو نقیص ریپورټونه و، خو اوس د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې د دې وزارت د ویان تورن جنرال دولت وزیري له خولې ظاهرا د تلفاتو وروستۍ شمېره خپره کړې ده. دوی وایي دا چې د جمعې ورځ وه او زیات سرتیري جومات ته د مانځه لپاره په ملکي لباسونو کې تللي وو. دوی ونه توانېدل چې په وخت سره دغه اجساد وپیژني او تلفات یې هم وړاندې کړي. دوی همدارنګه ویلي دي چې ځکه یې د سلو په شاوخوا کې تلفات ښودلي وو چې دوی د اجسادو په پیژندلو باندې نه وتوانېدلي.
مګر لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو، دغه راز افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته له دې مخکې ویلي وو دغه راز د بلخ ولایت د روختون مسؤولینو دغه شمېره 135 ښودلې وه. هغوی څنګه وکولی شو چې تحقیق وکړي چې په دې حمله کې دومره کسان وژل شوي او دفاع وزارت دومره په ځنډ د وژل شوو او ټپیانو تحقیق کوي؟
ښایي په دې کې به دفاع وزارت خپل ځینې دفاعي او هغه د دفاع د چارو د رازدارۍ ځینې دلایل هم ولري، لکه موږ چې د دفاع وزارت له یو چارواکي سره، البته د شاهین قول اردو له یو چارواکي سره مرکه وکړله او هغه په څرګند رد کړل، ویل چې تاسو ته هېڅکله د تلفاتو شمېر نه وایم او نه دا د ما حق دی، ځکه دا د موږ د دفاعي مسله ده. یو په دې سره هم دا د شمېرو خبره تر اوسه پورې هم 115 کسان چې دفاع وزارت په وروستۍ ریپورت کې ښودلي دي، لا هم ځکه زدو نقیص دي چې همدا پرون د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې د دوی په فکر باندې 144 سرتیري په دې بریدونو کې په دې برید کې وژل شوي دي او همدارنګه د شپېتو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. که تاسو اجازه راکوئ زه به د جدول کې چې دوی څومره
مخکې د جدول مو اوس ته هم اشاره کوله چې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویل شوي وو چې د یوه یا د څو ولایتونو ډېر پوځیان په دې حمله کې وژل شوي دي. په تېره بیا د ننګرهار ولایت ډېر په رسنیو کې نوم یادېده چې د دې په لسګونو کسان د دې قول اردو د وژل شوو پوځیان له ننګرهار ولایت راغلي، خو اوس په جدول کې معلومیږي چې دا دقیقه نه ده. خپل خبریال مو هم هلته ده په بلخ کې، لغه سره به هم تماس ونیسو که تاسو لږ زره په دغه جدول باندې رڼا واچوي.
په جدول کې یو خوده بریدګرو شمیر چې 4 شپږ او 10 خودل شوی وو، د دفاع وزارت 10 خودل چې 10 بریدګر وو. همدارنګه هغه کسان چې دفاع وزارت په وینا شهیدان شوي دي، په دې کې 10 افسران، 6 بریدملان، 4 نوي سرتیري، 4 ملکیان او همدارنګه په ټپیانو کې بیا 2 افسران، 15 بریدملان او وش په تسرتیری شامل دي. تر ټولو لوړ شمیر چې د کوم ولایت نه ډیر کسان په دې برید کې وژل شوی دي هغه بدخشان خودل شوی دی چې لږ تر لږه 4 سرتیری د بدخشان ولایت چې وژل شوی او 12 تنه د همدې ولایت ټپیان شوی. د بغلان 20 او البته شهیدان ټپیان 8 دي. د ننګرهار په اړه چې رپورټونه ورکړل شوي وو په خبره شوي جدول کې ویل کیږي چې د دغه وژل شوو سرتیرو کې یوازې 2 تنه د ننګرهار اوسیدونکي وو چې وژل شوي او یو تن هم ټپي شوی دی. البته دا جدول پروان، بلخ، پکتیا، تخار، جوزجان، سرپل، سمنګان، غور، فاریاب، کابل، کاپیسا، کندوز، لغمان، ننګرهار، خوست، کونړ او پنجشیر ولایتونو یادونه کوي چې په وژل شو او ټپیانو کې د ولایتونو اوسیدونکي شامل وو.
انصاب لتان تاسو نه یو دنیا مننه. یو بل موضوع هم چې اکثرا افغان چارواکو ترې ډډه کوله هغه د خپلو سیمو ته د دغو وژل شوو پوځیانو د انتقال او د جنازې د مراسمو چې څومره انتقال شوي دي او څومره تر اوسه پورې نه دي. دا به بیا هم له خپل خبریال سره دا موضوع مطرح کړو. له تاسو نه مننه اجمل اندو چې د افغانستان د دفاع وزارت د نوې خبرې شوې اعلامیې له جزئیاتو یې خبرولو. دفاع وزارت بالاخره نن تایید کړه چې په د بلخ په 200 شاهین قلو اردو د تېرې جمعې د ورځې په حمله کې 115 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. له بلخ هم د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیبزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د دفاع وزارت د خبرې کړې اعلامیې له جزئیاتو خبر شوی. ستاسو په راپورونو کې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر له دې زیات ښودل شوی و. دا څنګه شو چې دفاع وزارت نن دغه شمیره کمه ښیي؟
د خبر شو ارقام یا د شهیدان شو او ټکان شو سرتیرو ارقام چې مخبر شوي له هم زده مکیس کاری په دې دلیل چې مختلفه سرچینې د نن په قول اردو کې او همدارنګه د ملي دفاع وزارت حتی په لومړنۍ معلومات کې چې موږ سره شریک کړي و دوی هم د بریدګرو شمېر شپږ تنه ښودله. او خو وروسته منابع و تایید کړه چې بریدګر لس تنه وو. د دوی درې تنو چاودنه کړې ده او اووه تنه نور د 500 جګړو په توان کې وژل شوي دي. او همدارنګه د وخته هنګ سایرام ورته یادونه درلوده ده چې د پینټاګون ځینې چارواکو ځینې نومونه خسرو په شرط ویلي چې یو وژل شوو کسان به 300 لا هم د خبر شوي معلومات چې د ملي دفاع وزارت لخوا خبر شوي باوري معلومات نه ښکاري رسمي.
بله حبیب زای صاحب، د ټپیانو ډېر ټپیان وضعیت هم نازک ښودل شوی و. تاسو چې هغه روختون له چارواکو سره غږیدلی یاست چې مخکې هم په دې اړه تاسو سره معلومات شریک کړي دي، څه ویل کیږي دي؟ ټپیان اوس هم د بلخ په پوځي روختون کې داخل د قول اردو دي، په نورو روختونونو کې دي او که انتقال شوي نورو ولایتونو ته؟
په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په پیښه کې کوم کسان چې ټپیان شوي وو په دې روختونونو کې وو چې بلخ مرکزي روختون وو، د جرمنانو شفاخانه وو، د بلخ پوځي روختون ته چې قول اردو ته ورغلو خو اجازه را نه کړل شوه چې روختون ته ورشو. هلته لا تطانو سره نشتې ووینو د دې آل وخت. دلیل هم دا دی چې ګواکې د دوی د زیات شمېر کسانو صحي وضعیت په ډېر ښه نه وي او ممکن ده چې دوی د ټپونو له امله چې ورته پېښ شوي دي لا هم تلفات شمېره یا کچه لوړه شي. د دفاع وزارت یا په هم د 209 شاهین قول اردو کې چې کوم ارقام موږ سره موږ سره شریک شول د ټپیانو شمېر 30 حکومت خبرې چې ما د یو ډاکټر سره درلودې هلته د وای چې د ټکان شپې لا اته اوس هم ډېر دی او په همدې دلیل موږ ته اجازه راکړه چې ورشو دننه روغتون ته او هلته له دوی سره وګورو.
حبیب صاحب، دغه چې دفاع وزارت وایي 115 کسان په دې حمله کې وژل شوي، ټول وژل شوي کسان خپل ولایتونو ته انتقال شوي او ښخ شوي دي؟
د 209 شاهین قول اردو څخه یا په پیک کې کوم کسان چې شهیدان شوي وو د قول اردو سرپرست قمندان محمد کټوچی سره خبرې درلودې. د ویل چې د ټولو پایکرونو او جنازې خپل سیمو ته د هوا او ځمکې له طریقه انتقال شوي دي او هلته د دوی خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. هر کورنۍ یا هر سرتېری چې وژل شوی دی په دې پیښه کې 500 افغانۍ اکرامیه هم ورکړل شوې ده. او د دوستانو شای کوردو د مطبعتي څنګه مسؤول عبد القاهر چې ماده مخ خبر له دې چې شي بده مخ درته وویل چې وجه شو ستیر د تقاوت هم په پاپ کې نیول شوی او د دوی کوی کولای شي چې دوی میاشته په تاسو کرا شي کوردو مراجعه وکړي او کومه فورمې چې دلته موجوده دي د خانه پوری چې ورسره دوی ته تقاوت اجرا کیږي.
حبیب زاسه په فرض زمونږ اوریدونکو پوښتنه چې د بلخ ولایت په دیدادی ولسوالۍ کې په 200 شاهین قلوری ترجمه لورز له همدې ورسته 200 وبخي وضعیت په مجموع کې د بلخ څنګه دی او د وبخي 209 هم په مجموع کې وضعیت د بلخ څه ډول ده د خلکو روحیت څه ډول ده؟
بله د کوم راز څخه چې بریټ په قلوټیا په اوتیاده تر سره شو په بلخ ولایت کې لمړي احزارات تر سره شوې دي او په لویو لارو باندې هم تردمه دغه د بریټ راز څخه تردمه فوجان لیدل کېږي خاصتا کوم لارې چې تاسو نن شین قلوډو ته ورخاتې ته لیدي پرونو ګلنشتې نه ورغلو قلوډو ته د نالته ولات چارو خبرې درلودلې اته هم پوجان د ملي اوټو پوجان تر سترګو کېږي او پلاتن ډیر شدید دي د موټرو څخه د خلکو څخه د ګاډو څخه او د دې تر څنګ تیر شپه په خپل قلوډو کې لومړی درجه احسانات تر سره شوی او هیڅ یو پوجي ته اجازه نه ورکړل شوی چې خپل ځان تلاشي تا کسانو ته چې د قلوډو شاوخوا د ژوند کوي او هم دنه په خار کې دا اجازه نه ورکړل شوی.
بله مجيب الرحمن حبيب زي لطانا يو دنيا مننا پا بلخي دازد يردو خبره يالو چه ده 209 شاهين قلور دو ده تير جمعه ده ورز الحمله ورسته ده وجل شو تپیانو او ده غراز ده بلخ ولايه ده عمومي امنیتی وضعیت پاره نور معلومات را سر شریکه ولی و تسیه ضروری بولون چه مخکی ما 209 شاهين قلور ده ویلی پا بلخ که 209 شاهين قلور ده خو پا هرات که 209 زفر قلور ده چه ده زفر قلوردو لنوی نوی قماندان هم ده سیمه ده امنیت ده تنگخ پاره یولر سرگندوانی کرده چه ورسته به تفصیل رو آورو.
شیبه پا شیبه ده ورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام ترو لازادی رادیو واوری.
د زابل چارواکي وایي د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد پر روانو عملیاتو کې د دې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي. چارواکي وایي په نیول شوو کې یو چینایي تبعه او دوه نورې بهرنۍ مېرمنې هم شامل دي. محمد صادق رښتینی له کندهار پرې رپورټ لري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د تیر دوش پورې سي د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د افغان او بهرنیو ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دغه ډلې اته بهرني وسلوال وژل سوي او شپږ نور ژوندي نیول سوي. د سیال په وینا په نیول سوو وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان خالد اخونزاده، یو چینایي تبعه او دوه نورې بهرنۍ مېرمنې شامل دي. د سیال په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه وسلوال په وایي عملیاتو او مخامخ جګړه کې نیول سوي او وژل سوي دي.
د بهرنۍ سرحدګرو په شمول اته جنگیالي وژل شوي دي او شپږ تنه ژوندۍ نیول شوي دي. شپږ تنه کې یو د دوی مهم کمانډان چې خالد اخونزاده نومیږي دا هم شامل دي، یو چینایي تبعه شامل دي او دوه میرمنې چې ولایت ته په رسیدلو اطلاعاتو کې دغه میرمنو د افغان خاص ځواکونو سره په جګړه کې نیول شوي دي. بهرنیان دي چې مسلي خویت دی نه دی معلوم چې د کوم هیواد پورې دوی ارتباط لري، دا هم نیول شوی دي.
بلخوای به سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې نیول سوی میرمنې ازبکستانی دي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک اړوند د داعش وسلوالو پورې اړه لري. زابل د افغانستان په جنوب کې یوازنی ولایت دی چې د داعش وسلوالو پراخ حضور پکښې تایید شوی. تر دې مخکې د دغه ولایت امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په خاک افغان ارغنداب شمول زواب دای چوپان ولسوالی په لور پروتو غرونو سیمو کې داعش وسلوالو چې زیاته برخه بهرنیان دي روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په دغه مرکزونو کې نو ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي تر څو پر اتلونکو کې د جګړې لپاره کار ځنی واخلي.
د وامورتل چې د زابل چارواکي وایي د ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د دغې ډلې 8 تنه بهرني وسلوال وژلي او شپږ نورې ژوندي نیولې دي. د
هرات د 201 زفر قلور دو نوې ټاکل شوی قومندان جنرال ناصر هدایت چې شپه کله په خوست کې د ملي اردو دی ویلې واد قومندان په توګه د تر سره کړی وای چې کچېری د لویدیز هاوزې اوسیدونکو هم لکه د خوست د اوسیدونکو په شان د امنیت په ټینګښت کې له پاوز او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي نو د لویدیز هاوزې امنیتي وضعیت به هم ورسره ښه شي. په دې اړه پرون په خوست کې د هغه د مخکښ لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. له خوست د ازادي راډیو سیمیز خبريال نجيب الله الخیل په رپورټ لري.
د هرات د 201 زفر قلور دونه وي قماندان وای کچیر د خوست د خلکو په شان د افغانستان د لویدیزي حوزې د ولایتونو خلک د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري ولري نو په هغو ولایتونو کې به هم د خوست په شان ښه امنیت رامنځته شي. بریګ جنرال ناصر هدایت چې له شپږنیم کلونو راهیسې په خوست کې د ملي اردو د اول لواء قماندانو د بلخ په شاهین قلور دو د وسلوالو له وروستي برید وروسته چې په ملي دفاع وزارت کې کومې نوې ګمارنې وشوې په هماغو ګمارنو کې د افغان ولسمشر لخوا په هرات کې د 201 زفر قلور دو د نوي قماندان په توګه وګمارل شو. د سه شنبه په ورځ په خوست کې د مخخي هغه مراسم چې د جنرال ناصر هدایت لپاره نیول شوي ول جنرال هدایت ول
که غواړی چې په هرات کې په بادغیس کې په غور کې په نیمروز کې امنیت راسي د خوست د خلک نه ازده کړي خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همکاري وکړي تر څو امنیت راسي.
د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکري د ظفر قلور دو د قماندان په توګه د جنرال ناصر هدایت ګمارنه پر ځای وبلله وویل د خوست په امنیت کې د نوموړي جنرال ونډه څرګنده وه.
د ده هغه ورځ په مساخلو کې زما نه هېرېږي ما ته یې زنګ ووهلو چې نور زه جنرال نه یم زه یو عسکر یم او خپل جمپر د جنرالۍ له ځانه وبسلو ماشیندار ته کېنستلو هغه لاره چې بنده وه تر هغو چې ماخوستن لاس بجې کې دی هغه لاره ده په خپل مټ سره خلاصه کړه.
په غونډه کې ویناوال وویل چې جنرال ناصر هدایت د امنیتي منصوبینو سربیره د خوست خلکو او شته مدري بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو له استازو سره هم نږدې اړیکې پاللې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ په درشل کې د ښار په واټونو کې حکمتیار ته د هرکلی بیل بورډونه او اعلانونه نصب شوي دي. د حکمتیار پلویان د خپل مشر راتګ ته شي بې شماري خو او خوشحالي کوي خو مخالفان په ښار کې نصب شوي بیل بورډونه هم نزغمي. د بیل بورډونو محتوا څوک انتخابوي؟ اسمت سروان په دې موضوع د کابل ښاروالي له مرستیال مطیع الله محبوب سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه همدا پوښتنه کړې چې د بیل بورډ محتوا کومه اداره ټاکي.
په کابل ښار کې هغه بل بورډونه چې نصبېږي هغه خصوصي شرکتونه هغه نصبوي او هغه شرکتونه ښاروالۍ سره هغه خصوصي شرکتونه ښاروالۍ سره قرارداد لري. یو سړی چې وغواړي چې خپل اشتهار او اعلان په یو بل بورډ کې نصب وکړي هغه شرکت ته ځي شرکت هغې لپاره نصبوي او بیا شرکت بل بورډ چې هغه ده هغه بیا ښاروالۍ کابل ته دغه په شمارش کې خپل دغه درکوي هغه پیسې او هغوی چې هغې نه راځي دغې ته درکوي د ښاروالۍ کابل ته. او ما یوازې ښاروالۍ کابل د ځای هغه ځای چې نصبېږي د هغه ځای پیسې اخلي. ښاروالۍ کابل هغه محتوا کې چې په بلبورډ کې خپرېږي هغه محتوا کې دغه نه لري. هغه یو کمیسیون ده په وزارت اطلاعات فرهنګ کې هغوی هغه محتوا چې په بلبورډ کې نصبېږي هغوی ته اړه لري موږ ته نه.
یعنی تاسو وایئ چې دا له تاسو سره تعلق نه لري که هر ډول بل بورډ یا اعلان خلک نصبوي تاسو یوازې ځای ورکوي.
یو طرزالعمل دلته شته د طرزالعمل هلته اثری توګه هلته ویل شوی دی چې څه شی هلته باید نصب شي څه شی باید نصب نه شي. خو بیا هم هغه محتوا چې په بل بورډ کې نصبېږي هغه محتوا د وزارت اطلاعات فرهنګ خوانه
اواید شاروالی ته بلاس ورزی او لدی درک شاروالی څومره آی تر لاسه کوي؟
ولا د سدید د متفاوت دی په ار روبه کې په درې میاشت کې هغه ټول بل بورډونه په شاره کول کېږي هغه شمارل کېږي هغه نه بیا د مساج پر بنسټ او کټګوري پر بنسټ دا اواید شاروالی کول تر ازي د مساج څه درې کټګوري دلته شته چې لومړی کټګوري ته دوه کټګوري هغه ټول د خدمات شهری مسئول غونډه دغه نه جمع کیږي د مسؤول جمع کیږي هغه د څه ماین ندی ځینې وختونه د بلبورډونه زیات کیږي ځینې وختونه کمیږي.
آیا تر اوسه پورې داسې شوي دي چې د بلبورډ محتوا په وړاندې اعتراض شوی وي؟
او دا شوی دي خو ما زیاتر دا خبره او دا اعتراضونه دغه ته دي د وزارت لاتپنګ
بله له اعتراض وروسته هم داسې شوي دي چې بیا هم بلبورډ لرې کړی وي؟
خو شوي دي او مخکې شوي.
د کابل ښاروالۍ مرستیال مطیع الله محبوب چې په ښار کې د نصب شوو بلبورډونو او اعلانونو د محتوا چې کومه اداره مسؤوله ده او هغه ټاکي، په دې اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. د یادونې وړ بولو چې د حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی حکمتیار به په دې نږدې ورځو کې په د افغانستان په یو ولایت کې راڅرګند شي. اوس زما همکار فریبا زاهر ستړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ په 209 شاهین قلعه اردو د څېړنو پایله اعلان کړې چې له مخې په دې حمله کې 15 تنه وژل شوي او 4 شپږ ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د بلخ په وروستۍ خونړۍ پیښه کې یې وظیفوي غفلت کړی. عبدالرؤف ابراهیم وایي چې د امنیتي مسؤلینو استعفا خلکو ته د منلو وړ نه دي. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو له لوري په اچین ولسوالۍ کې عملیات شوي او 28 وسلوال پکښې وژل شوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار ولایت کې د ترهګرو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. روسیه او چین د واشنگټن پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د امریکا پوځ په جنوبي کوریا کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د توغندي ضد دفاعي سیستم د یوې برخې د انتقال کار پیل کړ. د امام شامل لشکر په نوم یوې ډلې د روسیې په سن پترزبرګ ښار کې پر مترو د خونړۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو خبرداری ورکړ چې د کاناډا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ سوداګریزي شخړې کولی سي د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو روان بهیر زیانمن کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر د هغې هیواد د ولسمشرۍ نوماندانو څخه وغوښتل چې د لویدیځ له همکارۍ پرته د ایران پر اقتصادي ودې تمرکز وکړي.
مرزی احمد زی هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د راتلونکي سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون جوړیږي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان او نورو هیوادونو تولید شوي پلاستیکي توکي په 110 غرفو کې نندارې ته وړاندې کیږي. ښاغلی پسرلی د نندارتون هدف داسې بیان کړ:
هدف دا دی چې زموږ د اصلي توکي او همدارنګه هغه توکي چې په نورو هیوادونو کې تولیدېږي نندارې ته وړاندې شي او په اثر یې د افغاني پانګوالو او بهرني پانګوالو ترمنځ قراردادونه
د افغان پلاستیک د صنعت نړیوال نندارتون د میمیاشتې په دوهمه پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي. په فرا کې د باروړونکو موټر چلوونکو نن کاري اعتصاب کړی دی. د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونې مدیر حشمت نورزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکو موټر یو شمېر ډریورانو په فرا کې د امنیتي پوستو د غیر قانوني پیسو د اخیستو او اخاذې له امله اعتصاب کړی دی. نورزی وایي چې اوس مهال د فرا په ګمرک کې څه باندې 150 باروړونکي موټرونه درېدلې دي. دی وایي د فرا د جنایي تحقیقاتو مدیر ژمنه ورکړې چې دغه ستونزه به ژر حل کړي. افغان حکومت هر کال د فرا له بندره 4 میلیارد افغانۍ عاید لري او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړې 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړې 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2190 افغانۍ، د وریځ یو درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار شپکساو پینس در شبخانه ده خبرونو پای
او مخیره ده چه دو نیز دو پروگرامونو تا وار ورسیگی په 209 شاهین قلور دو د تیر جمعې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې پوځ پراخ عملیات پیل کړي او پوځي چارواکو ویلي چې دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوي نه وي. محمد حدیث پردیس له نورو جزئیاتو.
په بلخ کې د مرګونې برید او د تخار په ځینو سیمو کې د طالبانو د جګړو له شدت وروسته دفاع وزارت په 15 شمالي ولایتونو کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرسیال محمد ردمنش د چرشمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې یاد پوځي عملیات د احتمالي ګواښونو د دفاع کولو او وسلوالو څخه د سیمو د تصفیه په هدف پیل شوي دي. دوی موږ د محل د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې 15 عملیات پلان کړي او په بریالیتوب مختزي پرون چې د قد پولس والی کی ستونزی رامنځته شوی په میړان مهاغه ستونزی حل کړی. بدخشان، کندوز، بغلان، سرپل او بلخ هغه ولایتونه دي چې د دفاع وزارت تازه عملیات پکې پیل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار والی بیا وایي د شمالي ولایتونو د نامنی اصلي عوامل د وسلوالو قوت نه بلکې په امنیتي بنسټونو کې د سیاسي او زورواکو بې ځایه مداخله دي. محمد یاسین زیاد د چرشمې پورز د تخار د درقت ولسوالۍ د جګړې له لومړۍ کرښې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دای د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بې ځایه مداخلو په اړه اسناد هم لري. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په امنیتي بنسټونو کې له فساد سره د حکومت لاس نیولې مبارزې د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیت هم بد اغېز کړی.
له محمد حدیث پردیس نه مننه. ډیر وخت نه لرو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخې له دې چې د مخکښو ښځو دا لړۍ درته واورو، اساسي او بشري حقونو 219 پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسي او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپورنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو. د پروګرام الماو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګ مرستیاله فریده ساحل ده. شرغلست
ډیره مننه.
کلمړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي.
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 1709 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو. د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لومړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل. خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي. د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوي دي. او دغه کلمې هندسي او لاتیني ریښې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبودزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبودزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبودزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسیون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری یا پښتو ژبه کې یو واژه پیدا کی د امبودزمن پر ځای، مګر هغوی موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبودزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه پرانستل شو؟
د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایې څخه برخوردار دي. دوهمه دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل ده او دغه قانون پر اساس یو کارایی نظارت تامین قانونی دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعی ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي لکه د ملی وزارت کورنۍ چارو وزارت هاو د ملی امنیت پلو ریاست کې د پلتن هاو پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري چې وجود لري خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي مګر د دې لپاره چې یو بارني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي په همدې د لپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو شکایتونه وو او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه سهولتونه صلاحیتونه او وظایف لري
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سران د لپاره د خلکو په نسبت د هغو د ځوابویلو ډیرښت د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاری څخه د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاری څخه د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې لیارې څخه د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا د امبوسمن واکونه او دندې د امبوسمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټولو اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي
قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند دوی کښه پولیس او یوسویلی
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږی است آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده
البته دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوی دی او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې
د ورستي پښتني په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنې څرګندې
پدې برخه کې موږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ډېر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایي ارګانونو ته تللې وو او د هغه د هغه شکایت او دا هو شکایت او قضیه موږ مستند کړی ده. موږ چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موږ شکایت د هغوی شکایت ثبتو او تحلیل کوو چې بشري نقص لري کنه. که بشري نقص و نو موږ پایګری کوو، هغه مستند کوو په لومړي سر کې، بیا پایګری کوو په حدی او قضایي ارګانونو کې او همدارنګه په دفاعی هم امنیتی ځواکونه کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پیګیری کوو چې په اخیری سر کې باید نتیجه ترلاسه کوو چې د هغه حق ته ورسوو.
ډیر مننه.
مخکخه خزی
ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داود تپانیم. نن ورځ مو دیوان نیازی په خبرونه کې ملمه ده. دیوان نیازی لیکوال او خبریال ده چې په 1904 نوی لمریز کال کې د هیواد په ختیځ لغمان الینګار ولسوالۍ کې زیږیدلی او ماشومتوب او پیغلتوب دوره یې په جلال آباد کې تیره کړې. دی هغلته ښوونځی لوستی او د ژورنالیزم سره د مینې له کبله په 2011 زیږدیز کال کې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي پایس په شپږ میاشتنۍ یو پروګرام کې برخه اخیستې. دا به د خپل ژوند په اړه، د خپلې مبارزې په اړه نور معلومات هم راکوي. را سره پاتې شئ، د خپرونې تر پایه د ډیوې نیازۍ له خولې واورئ. ډیوې، ښه راغلاست درته وایي په خپرونه کې.
له تاسو ډیره زیاته مننه. خوشحاله شوم چې له تاسو سره په دې خپرونه کې مې برخه واخیستله. نو زه هم د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو همدارنګه اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او له تاسو نه ځانګړې مننه چې زه مو هم په مخکښو ښځو په قطار کې راوستم. له تاسو ډیره مننه.
ډیوی، که د خپرونې په پیل کې خپل تعارف د اوریدونکو سره په بشپړ ډول شریک کړئ. ما خو نیم نیمګړی ستاسو تعارف له اوریدونکو سره وکړ، دا ښه ده چې ستاسو تعارف ورسره وشي.
زه ډیوه نیازی ما، البته ځان د لوی افغانستان بولم. خپل ځان یوازې تر یو ولایت پورې نه محدودوم. ژوند مې په ننګرهار جلال آباد کې کړی، همدارنګه زده کړې مې هم هملته کړې. دولسم نم له ننګرهار فارغ یم، جلال آباد، او ژورنالیزم شپږ میاشتنی کورس مې همالته ویلی دی. او تقریبا دوه کاله د ژورنالیزم په ډګر کې پاتې شم. په دوه سیمه ییزو رسنیو کې مې د ژورنالیست په صفت کار وکړ. نو یو لړ ستونزې راته ولاړې شوې چې په 2013 کې له کورنۍ سره هندوستان ته راکډه شوم. دلته په هندوستان کې له کورنۍ سره ژوند کوم.
ډیر ښه. ډیوی، تاسو ویل تاسو په 2003 کال کې 2013 کال کې په افغانستان کې له لړ ستونزو سره مخ شوي. د یوې مېرمنې په اساس تاسو په وړاندې ستونزې څه وي او په افغانستان کې د ښځو وضعیت او د هندوستان د ښځو وضعیت په اړه راته وغږیږئ. تاسو هلته هم ژوند وکړ، نږدې څلور کال هلته پاتې شوي. د هغو خلکو زندگی او د دې خلکو زندگی ترمنځ توپیر څه ده؟
ما خو جلال آباد په سختریزه ټولنه کې کار کړی ده. نو د هلته چې کومې ستونزې چې ما لیدلې دي، البته نورې نجونې مې هم دلته سره مخ شوې. زه خپل هم چې له کومو ستونزو سره مخ شوې ما هم د خپلو همکارانو، د ټولنې ګاونډیانو، خپلو خپلوانو ستونزو، یا هلته په زما په ټولنه کې چې ښځو ته په کوم نظر لیدل کېږي نسبت خپل ټولنه د هندوستان ټولنې سره په پرتله کې، دلته ښځې ډېرې آرام ژوند لري. البته کار یې همداسې په آرام محیط کې دی کورنۍ ژوند هم ښه ده که په ټولنه کې هم ژوند کوي په لارو کوڅو کې هم چیزي نو څوک یې ازار وضعیت نه کوي آرام ژوند لري ځینې وایي چې په لرو پرتو سیمو یا په نورو ایالتونو کې ستونزې شته هغه خو سمه ده نو په خپله دغه نیو ډیلي چې زه وینم دلته ښځې ډېرې ارامه دي زده کړې کوي البته کار کوي د کور ښځې هم دي په ښار بازار کې ډېر ازاد ژوند لري اصلا څوک د چا مزاحمت نه کوي همدارنګ خپل هندیان خپلو ښځو ته ډېر په درنه سترګه ګوري یوه ښځه که پټه وي او یا هم لوسه وي دوی ته اصلا دا خبرې بې تفاوته دي ښځه هم په خپله لاره روانه ده نارینه هم په خپله لاره روان دی هیڅوک چا ته مزاحمت نه کوي همدارنګه ځینې هغه ښځې چې بې وزله دي ځوانې دي د سړک په سر په بازارونو کې آزاد کار کوي نو البته ښه ځواني ښه ښایست هم لري خو هغه خلک چې په هغې لاره تېرېږي هغوی ته دغې مېرمنې ته هېڅ نوه ستونزه نه ولاړوي هغه ازار وضعیت نه کوي هغه په داسې احساس کوي چې په یو ازاد محیط کې کار کوي او خپلو اولادونو لپاره روزي ګټي نو دلته ښځې ډېر ښه ژوند لري چون زه چې د دې ښځې ژوند ګورم د خپل افغانستان د ښځو ژوند ګورم البته زه ډېره دردېږم چون ټول یو انسانان یو ولې چې په یو هېواد کې یو رقم ښځې ژوند کوي بل هېواد کې په بل رقم ښځې ژوند کوي زمونږ هدف او یا غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته باید د یو انسان په نظر ولیدل شي او د انسان په صفت درکړل شي هغه ښځې چې کار کوي د کار سره علاقه لري هغوی ته باید ازار وضعیت ونه رسېږي هغوی په تکلیف نه شي هغوی پسې رنګارنګ خبرې ونه شي هغوی پرېږدي چې خپل کار وکړي نو دغه ټولنه کې چې یو نارینه کار کوي همدارنګه ښځې ته هم د کار ضرورت ده نو بالکل د هندوستان د ښځو ژوند ده زه چې څومره ګورم ډېر ښه ژوند ده او دغه ښځې ډېرې هوښیارې دي ویښې ښځې دي نو که کومه ستونزه ورته ولاړه شي نو ټولې ښځې په یو اتفاق دي په یو اتحاد دي د یوې ستونزې لپاره ټولې ښځې په یو غږ راپورته کېږي هغه ستونزه له منځه وړي چې هغه هم د ښځو پر وړاندې وي مې د دوی ښځو دغه اتفاق او اتحاد مې ډېر زیات خوښ شو چون دوی چې کوم آزاد ژوند لري نو دغه ژوند دوی خپل ځان ته مساعد کړی دی نو له چا نه یې خیرات نه دی غوښتی په خپل همت په خپل زحمتونو یې دغه ژوند ځان ته برابر کړی دی که په کوڅه یا په لاره یا په یو بل ځای کې یوه بازار کې یوه ښځه آزار زیات شي د بل چا د لاسه نو ټولې ښځې دوی ته څوک نه ګوري چې دا زما خور ده دا زما مور ده پردې پردې ښځې ټولې راټولېږي د یوې ښځې په ننګ ودرېږي هغه تر محکمو تر پولیسو تر کوم ځایه پورې دغې ښځې په کلکه دفاع کوي په خپل هم دغه ښځې نو دغه د ښځو ویښتیا او بیداري زما ډېره زیاته خوښېږي او په یو اتفاق دي په یو اتحاد دي یو د بل تر څنګ ولاړې دي هغه کوم ژوند او کوم ازادۍ چې ځان دپاره دوی غوښتې ده نو دوی په خپل همت او په خپل وړتیا غوښتې ده دوی په خپلو کې ډېر ښه اتفاق لري او دغه اتفاق زما ډېر خوښېږي
ډیره مننه ډیوې تاسو خو د هندستان د ښځو د وضعیت په اړه یو تصویر هغه مېرمنو ته ستا غږم د اوس د ازادي رادیو له لارې اوري وړاندې ک په افغانستان کې ستاسو کله ژوندګي کوله د دغې سیمې کاری ماحول د پیر لري خو داسې وایي چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې د ښځو دغه شته د ښځو په وړاندې شته تاوتریخوالی له منځه لاړ شي حال داسې من تعلیم یافتن جونې یا مېرمنې هغه په سیمه کې ډېرې کمې دي یا په مبارزه کې ډېرې کمې څرګندېږي ستاسې سپارښتنه څه شی ده او مبارزه هم څه شی ده په کومه برخه کې
مبارزه مې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالو خنډونو ستونزو لپاره ده نو دغه ستونزې ډېرې په اسانه له منځه تللی شي هغه یوازینی حل لاره ده چې زما د ټولنې نارینه البته کم شمېر نارینه چې زه یې ویاړ بولم هغوی زموږ وقار دي هغوی واقعا د ښځو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي د ښځو د تاوتریخوالي د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي لپاره ډېرې ښې لیکنې مبارزه کوي او تر څنګ یې ډېری زموږ نارینه دي چې تر اوسه لا په دې فکر نه دي چې ښځه انسانه ده البته په دې فکر نه دي چې ښځه هم زموږ په شان یو انسانه دی وجود لري د هغې په درد باید ودردېږي هغه باید درک کړي او د هغې پر وړاندې ستونزې ولاړې نه کړي او که کومه ښځه له ستونزو سره مخ وي باید نارینه په دې فکر نه اوسي چې دا یوه ښځه ده راځه هغې پسې خبرې وکړه راځه د هغې د پرمختګونو خان شه او یا هم په ښځې باندې لاس پورته کړه او یا هغې ته نورې ستونزې راولاړې کړه باید زموږ د وطن نارینه چې کوم دي دوی باید په دې فکر شي چې دغه ښځو ته باید موږ اصلا ستونزې راولاړې نه کړو دوی هم زموږ په شان انسانان دي پرېږدي چې دوی هم ژوند وکړي کومه ازادي کوم ژوند چې ته ځان دپاره غواړې پرېږدي چې ښځې هم ولري زموږ نارینه په خوځو باندې ډیر فشار راولي، هغوی ته خپل تاثیر لاندې ساتي. او زه چې اکثر هم په فیسبوک کې د ځینې لیکنې کوم د خوځو د ژوند لپاره، هیڅوک راسره موافقه نه، ډیر کم خلک چې راسره موافقه دي، ان تر دې چې ځینې نجونې هم موافقه نه دي، ځکه چې دوی د هغه فکرونو سره روزل شوي چې کومې د دوی د کور نارینه لري، نو دوی دا نشي برداشت کولی. دوی نه غواړي چې ښځه د یو آزاد ژوند ولري، هغه د تعلیم وکړي، هغه د همدارنګه په کاروبار کې برخه واخلي، پانګونه دې وکړي، تجارت دې وکړي. دوی وایي چې نه، باید ښځه یوازې تر کوره محدودوي. نو هغه ښځې چې په کور کې دي، هغوی هم سم ژوند نه لري، هغوی ته هم دوی سم ژوند نه ورکوي. هغه پیښې تاسو مونږ په خپلو سترګو ښه وینو او په غوږونو اورو چې له چا پوزه پرې کوي، د چا غوږونه پرې کوي، په چا د مرګ ګزارونه کوي. نو دغه ستونزه یوازینی زمونږ نارینه هم له منځه وړلی شي. بل هغه لوسي انجونې یا میرمنې چې هغوی د ښځو په برخه کې کار کوي، هغوی یو څه ته لاسرسی لري چې خپل پیغام یو مسج چا ته رسولی شي، نو دوی باید هڅه وکړي او هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي چې ښځې باید په تکلیف نه شي، هغوی ته ستونزې ولاړې نه شي، هغوی پرېږدي چې ستاسو په شان ښه ژوند ولري، ښه ژوند وکړي او ژوند کولو ته یې پرېږدي. زما په ټولنه کې اکثره د ښځو پر وړاندې، هغه ښځه چې ازادي خوښوي، ازاد ژوند لري، غواړي چې کار وکړي خلکو ته، کورنۍ ته، ټولنې لپاره، هغه عظیم زمونږ روشن فکر نارینه چې دولسم دی هم لوستی وي، له پوهنتونه به هم فارغ وي، ان تر دې چې ماسټري به هم کړی وي، دوی په خپله هم د ښځو پرمختګ نه شي برداشت کولی، هغوی ته ستونزې ولاړوي، هغوی توهینوي، هغوی ته مثلا غیر دمداغه ښه مثال فیسبوک دی چې د فیسبوک له لارې په جعلي اکاونټونو باندې دوی هغوی ته سپکاوی کوي، توهین کوي، غواړي چې نورو خلکو ته یې سپکه معرفي. نو دغه ستونزې یوازینی زمونږ نارینه یې له منځه وړلی شي. ښځې بنګې هغه ښځې چې هغوی پوهېږي، دوی باید په کلکه مبارزه وکړي، په یو اتفاق شي، په یو اتحاد شي. همدارنګه باید د خپل حقونه وغواړي، کوم حقونه چې موږ ته اسلام راکړي دي، انسانیت راکړي دي، یو انسان څنګه ژوند کولی شي، هغه حقونه، بالکل ازادي هم. نو ځینې وخت چې کله د ازادۍ خبره کېږي، ځینې فکر کوي چې ازادي معنا د دې چې خدای نخواسته عیاشي یا بی حیایی. دوی ازادی داسې فکر کوي، یا دوی په ذهن کې همداسې عقیدې چې ازادي دې څه ته وایي. نه، ازادي په خپله یوه ښه معنا لري او ستر نعمت دی. همدارنګه چې یو نارینه آزاد ژوند، ازادي خوښوي، همداسې یوه ښځه هم خوښوي.
ډېره مننه ډیوې، تاسې د ښځو د ژوند د تغییر په اړه وویلې. په افغانستان کې ښځې په بېلابېلو ولایتونو کې تاسې ګرځېدلې، په بېلابېلو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزو د حل لپاره تاسې څه کړي او څه کوئ؟ راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
ستونزې خو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په خاصه توګه د ښځو پر وړاندې ډېرې زیاتې دي. نو زما هیله همدا ده چې زه دلته غواړم د یو څه کم وخت لپاره په هندوستان کې نور هم پاتې شم. دلته کومې زده کړې چې زما دې غواړم چې دا بشپړ کړم او بېرته افغانستان ته ستنه شم، د خپلو زده کړو له لارې نه غواړم چې په عملي ډګر کې هم کار وکړم، هغه هم چې د ښځو دپاره وي. نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شم. نو زه هغه وخت کولی شم چې عملي کار وکړم. لومړی باید خپلې زده کړې پای ته ورسوم. نو چې کله افغانستان ته ستنه شم، نو د عمل په ډګر کې به خپلو هیوادوالو ته خپل پیغام، خپل مسج به زه ورسوم. او هغه ښځې چې له تاوتریخوالو سره مخ دي، ژوند کړاوونو سره مخ دي، له زده کړو محرومې دي، او یا هم کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، د هغوی دپاره کار وکړم تر څو زموږ د وطن ټولې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري. نو کله چې ښځې زده کړې ولري، تعلیم ولري، نو د هغوی په ژوند کې به ستونزې ډېرې کمې وي. او که کومه ستونزه هم ورته ورپېښه شي، نو دی کولی شي ډېر په اسانۍ د منځه ویسي او حل یې کړي. نو بس هیله مې همدا ده چې افغانستان ته ستنه شم او په افغانستان کې د ښځو لپاره کار وکړم. هغه ښځې چې دې تکلیفونه لیدلې دي او لا هم له تکلیفونو سره مخ دي، په خاصه توګه په محکمو کې چې د هغوی غږ هیڅ نه اورېدل کېږي، دوی ته لومړیتوب نه ورکول کېږي، د دوی غږ نه اورېدل کېږي، نو غواړم چې د هغوی سره هم مرسته وکړم.
ډېره مننه. تاسې خو دام راته ووایي چې لومړیتوب به څه ته ورکوئ؟ په افغانستان کې خو لومړیتوبونه هم ډېر دي، ستاسې لومړیتوب څه ده؟
لومړیتوب مې د روانو حالاتو ژغورل دي. او لغپلو حق و خلق سره ترسنګ ودریدل شوی پرختنی معنی ټولنه ته کار کوي او غوی پاک سپیشلی خلک دغه ترسنګ ودریدل دی او روانو حالاتو ته تغییر ورکول دي. هر ټولنه زمونږ په شان ورته ستونزې لیدلې دي، نو هغه ټولنه هغه وخت بدلون کړی دی چې 15 همدارنګ یا لس تنه سره یو ځای شوي دي او پرختنی معنی هوټی قوي ده، نو ټول وطن یا حالاتو ته بدلون ورکړی ده. نو زه هم د دغه ورځې په هیله یم او غواړم د هغو ترڅنګ ودرېږم چې روانو حالاتو ته په رښتینی معنی هغوی بدلون ورکوي.
ډېوې ډېره مننه سي وخت هم راک د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه پوښتم سي، دغه ارمانونو ته د رسیدو لپاره که ستا په وړاندې خنډونه راسي بیا به څه کوئ؟ او د مېرمنو لپاره چې هغه په افغانستان کې ژوند کوي د هغو دپاره م پیغام څه ده؟ د اوس د ازادي راډیو له لارې ستا غږ اوري.
لا تاسو هم ډیره زیاته مننه. نو ستونزې او خنډونه خو به حتماً وي، له خنډونو خو خلاصون نشته، په هر حالت په هر وخت کې امکان لري. خو دې لپاره کلک هوډ پکار ده چې زه هم کلک هوډ لرم، ماته به هیڅکله نه منم. همدارنګه پیغام مې خپلو ټولو هیوادوالو ته ده چې لطفاً لطفاً خپلې د کور ښځې، د ټولنې ښځې، د هیواد ښځې ټولې باسواده کړي. هغوی چې تر ښوونځیو پورې خپلې ښځې نشي لیږلی، نو حداقل چې د وسې پوره وي نو په کور کې دې ورته یوه خون کې ونیسي تر څو هغوی هم لوستې شي. نو ځکه لوستې ښځې ډېرې ستونزې حلوي شي، هم په کور، هم د کوره بیرون، هم د ماشومانو، همدارنګه د ټولنې. نو پیغام همدارنګه ښځو ته هم دی چې افغان ښځو یو موټی شي او یو اتفاق ولري. د ښځو پر باندې چې کومې ستونزې دي، نو ټولې باید په یو غږ ووسو، په کلک هوډ ودرېږي. د خپل هیواد ښځې چې زموږ وجود دی، دوی وژغوري له روانو حالاتو. کله چې د یو هیواد ښځې چې باسواده وي، هغوی رسېدلې وي، نو حتما هیواد جوړیږي. هیواد جوړېدل یوازې په نارینه وو نه دی، په ښځو هم دی. باید ښځې هم پکې برخه واخلي. مننه لطافت.